سلامونه ستړي مشي په افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې دی خبري خبرونه تموز فريده سيال د وقاب پیکار د تخنیکی چارو په سمبال اختر کلای کوم خبرونه په خبرونو پیلو د طالبانو د ټولګټو چار وزارت وایي د سالنګ لوی لار نن سهار یک شنبه بیرته پرانیستل شوې ده. دغه وزارت ویاند حق شناس محمد اشرف حق شناس پر خپل لیکس باندې لیکلي دي چې د طوفان له درېدو سره د لوی لار پرانیستل شوې د سپرلیو موټر پرې تګ راتګ کولای شي، خو بارلونکي موټر یوازې له شمال څخه جنوب ته پرې تللی شي. دا لار د درنې واورې له ورېدو وروسته تېر ماښام بنده شوې وه. یو زلزله چې شدت درختر په کچه 4.5 درجې و نن مازیګر 15 بجې و 55 دقیقې د افغانستان بدخشان ولایت او په ګورن انډی تاجکستان کې احساس شو. د جرمني د زلزله پیژندنې ادارې د راپور له مخې د دې زلزلې مرکز د شکاشم لوسوالۍ په نږدې 15 کیلومترۍ کې د ځمکې له سطحې 120 کیلومتره لاندې و. تر اوسه پورې د دې زلزلې له کبله د احتمالي مرګ شوبلو او مالي تاوانونو په اړه څه نه دي ویل شوي. رومانیا او بلغاریا لنن یک شنبه څخه په شنګن ویزه کې شامل شول. هغه هیوادونه چې په شنګن کې شامل دي ادوایي هغه کسان چې د وغړی هیواد ویزه ولري ټول هیوادونو ته سفر کولای شي، خو رومانیا او بلغاریا ته په اوسنی پړاو کې واز د هوا او عبور لري د شنګن ویزه لرونکي سفر کولای شي. سره لدې چې د ازمکی لاري رومانیا او بلغاریا ته د شنګن په حوزه کې سفر شامل نه دي، خو دغه دوه هیوادونو لپاره یو بریا ده چې له دې لاسو کلونو خبر وروسته یې دغه حق تر لاسه کړی دی. په شنګن کې 9 هیوادونه شامل دي چې 15 د اروپایي اتحادیې غړي او 4 نورې سویس، آیسلند، ناروې او لختنشتاین له دې اتحادیې د باندې دي. او د هندوستان غوره لیګ آی پی ایل سیالیو په 12مه لوبه کې د ګجرات ټایټلز لوبډلې 2 وکټو په توپیر د سنرایز حیدرآباد لوبډلې ته ماتې ورکړه. یا د سیالۍ چې د احمد آباد په ښار کې ترسره شوه، حیدرآباد د پچی په ګټلو سره توپهنه کړې وه او د ټول لوبغاړو تر سوځېدو وروسته 122 منډې کړې وې. په نننۍ سیالۍ کې د ګجرات لپاره راشد خان، نور احمد او عظمت الله عمرزی یوا وکټه واخیستله. دا لومړی ځل دی چې د آی پی ایل په لوبه کې درې افغان لوبغاړي د یوې لوبډلې په ګټه لوبیږي. دغه لوبه په آی پی ایل کې ګجرات وګټله او په دې سره دا د دې لوبډلې دویمه لوبه شوه چې دی په آی پی ایل سیالیو کې چې تر دا دمه پیل شوې دي ګټي. خبرونه مو واوریدل وړاندې په مجله کې را سره د مطالبه اوریدل شي. افغانستان کې به د ورستې ورختونو په اړه باندې چې لکه بلې لارې بندې شي او خلکو ته مالی او ځاني زیانونه اړولي روستي چوسیات تر کړو. همدارنګه په دې اړه باندې چې نړیواله د کوي د طالبان ترمنځ خپل منځي اختلافات دي، خو د اختلافات څومره ریښتینی دي؟
د اختلافات تر اوسه پورې بربر نه دي او په مرموز شکل دننه د طالبانو په نظام کې جریان لري.
د چې د اختلافات څومره د دې سبب کېده چې طالبان حکومت کمزورې کړي وړاندې په دې اړه درته جزئیات لرو. په دې اړه به هم سره تفصیل واورئ چې د طالبان حکومت ویلي د امریکا بې پلوټ الوتکې اوس هم د افغانستان په فضا قسمی کوي. د دې ترڅنګ به په غزه کې جګړې ته هم ورشو. نور به طالبان شته بلتیا مغاړه
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
پیام ستړي مشي. د افغانستان پیښمر ولایتونه کې د ورستې او بارانونو په پایله کې د راوتلو سیلابونو لامل خلکو ته د ځاني زیان ترڅنګ مالی زیانونه هم وختي. د افغانستان په ختیځ لال پوري او مومندري ولسوالیو کې اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویل چې پرنیو سیلابونو شپږ تنه ټپیان کړي، لسګونه کرنیز تجربه ځمکې تخریب کړي، لسګونه کورونه ویجاړ کړي او خلکو ته ډیر مالی زیان اړولی دي. تفصیل لسیمه په دې راپور کې.
د افغانستان د ختیځ ننګرهار ولایت د لالپوري او مومندري ولسوالیو اوسیدونکو وایي په دې ولسوالیو کې په تیرو دوه ورځو کې سیلابونو له امله خلکو ته د اوختي مرګ ژوبلې په ګډون سلګونه جریبه کرنیز ځمکه تخریب شوي، لسګونه کورونه ویجاړ شوي او یو شمیر څاروي هم له منځه تللي. د لالپوري ولسوالۍ د ځوانانو د ټولنې مشر رومان نادر ازادي راډیو ته وویل
په تعداد د شاوخوا شپېته کورونه چې هغه په مکمل ډول باندې نړېدلي دي، دا د لالپوري ولسوالۍ په سربند او مرکزي لالپوري په قریو کې شوي، د چکنور په قریه کې، د رامتي، د ملاخېلو په قریو کې په تعداد د سلو څاروي سیلاب له ځان سره وړي دي. 200 جریبه هغه ځمکه چې اندواړې پرې کرل شوي وي او هغه یې په مکمل ډول تخریب کړي دي. دې تر څنګه 2500 جریبه ځمکه چې فصل پې ولاړو د غنمو هغه هم په مکمل ډول باندې تخریب شوي دي.
خغلی نادر وایي سیلاب ځپلو سره تر اوسه کومه مرسته نه ده شوې او اړینه ده چې هر څه ژر لاسنیوی وشي. په ورته وخت کې د لالپوري ولسوالۍ یو امنیتي چارواکي هم ازادي راډیو ته د نوم نه خودو په شر د ارقام تایید کړل، خدای هم وویل چې چاته ځاني زیان نه دی اوخته. خو په لالپوري ولسوالۍ کې یوې بلې سرچینې ازادي راډیو ته وویل په چکنور سیمه کې پرون سیلابونو درې تنه وړي چې لای برخلیک معلوم نه دی. په ورته وخت کې په سیمه کې یو خبریال کامران سمسور ازادي راډیو ته وویل په مومندري ولسوالۍ کې د پرونیو سیلابونو له امله د ښځو او ماشومانو په ګډون شپږ تنه ټپیان شوي، لسګونه کورونه نړېدلي او سلګونه جریبه کرنیز مځکه له منځه تللي. نوموړي دا هم وویل چې همدانن په سیمه کې د سیندونو د اوبو د زیاتېدو له امله یو کوچنی نجلۍ اوبو وړي.
دغه شپږ نفر چې دي دغه پرون په مومندره لاندې باسول کې د دوو کورنۍ وغه د کوټې چت پریوتې او دغه شپږ تنه ټپیانې درلودل. درې مغلطه ځای په ځای تداوی وشو، اولیا مرستې ورسره ترسره شوې پر هسپتال کلینیک کې، او دا نور درې چې دي دغه د ننګرهار مرکزي صحت عامې ته انتقال شو، لا هم هلته په صحت عامه کې دي.
په داسې حال کې چې پرون د ننګرهار ولایت د اطلاعاتو کلتور امیر صدیق الله قریشی رسنیو سره خبرو کې د سیلابونو راوتو له امله د یو تن مړینه تایید کړې وه. بل خو د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر وایي د فاریاب ولایت په بیلابیلو ولسوالیو کې هم راوتلیو سیلابونو لږ تر لږه 400 کورونه زیانمن کړي او د یو پل د نړېدو تر څنګ یو دولتي ښوونځی هم ویجاړ شوی دی. او چا په خپل نوي راپور کې چې پرون ناوخته یې خپور کړی لیکلي د افغانستان په شمال کې د مارچ له 28 تر 28 د اورښتونو له امله دوه تنه مړ شوي دي. او چا زیاتوي د مارچ په 29 او 30 نیټې په ټول افغانستان کې د اورښتونو او راوتلیو سیلابونو له امله له 1500 جریبه زیاته کرنیز ځمکه تخریب شوي، له 1540 زیات کورونه سخت زیانمن شوي، او په وو ولایتونو کې د شپکلونو په ګډون 1450 کیلومتره سړک په ګډون نورې مهمې زیربناوې هم ویجاړې شوي دي. د ادارې پرون ناوخته خپل راپور کې لیکلي تر ټولو زیات زیان په فاریاب، ننګرهار او دایکندي کې خلکو ته اوښتی دی. د طالبانو حکومت پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت ویان جانان سایق د وروستیو طبیعي پیښو له امله د اوښتي مرګ ژوبلي او مالي زیان په اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړه. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر اژانس خبر ورکړی چې د غور کابل لوی لاره هم د واورې اورېدو له امله د ټرافیکو پر مخ تړل شوې ده.
د ازادي راډیو خبرونې د ماخام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي او د سهار ل شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19.25 مترو اوریدلای شي.
ازادي راډیو څلور وشت ساعته.
د طالبانو حکومت د خپل منځي اختلافات او د طالبانو د مشر له فرمانونو د سرغړونې په اړه د جګړې د مطالعاتو د انسټیټیوټ وروستی راپور رد کړی. په دې اړه درته وروسته جزئیات لرو. خو اوس په واورې شو د طالبانو حکومت وایي د امریکا بې پلټالوتې کې اوس هم د افغانستان په فضا کې ګزمی کوي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد له ټولو نیوز سره کورنۍ رسنۍ ده مرکه کې ویلي دي چې دا مسله د افغانستان له فضايي حریم سرغړونه ده، او ویلي دي چې د غلطه کې د یو شمېر نږدې هوادونو له هوایي حریم تیری کې او یې هم پرواز کوي. تفصیل په دې راپور کې.
د طالبانو حکومت وایي د امریکا بي پيلوټا الوتکې د افغانستان په هوایي حریم کې ګزمې کوي. د طالبانو حکومت وایي ذبیح الله مجاهد د یکشنبه په ورځ له ټولو نیوز سره په خبرو کې پر دې مسلې نیوکه وکړه او وی ویل چې دغه الوتکې تر ډیره د کندهار او نیمروز ولایتونو پر فضا الوتنې کوي. نوموړي د کوم هیواد د نوم له اخیستو پرته زیاته کړه چې دغه الوتکې د ځینو نږدې هیوادونو له فضا الوتنې کوي او یا هم تیریږي. د امریکا متحده ایالاتو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان پر هوایي حریم د امریکایي بي پلوټ الوتکو الوتنې کومه نوې خبره نه ده. تر دې وړاندې هم طالب چارواکو دا خبره کړې وه او د 2022 کال په اوړي کې د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری په کابل کې د امریکا بي پلوټ الوتکې په یو برید کې ووژل شو. و میاشتې وړاندې د طالبانو حکومت بهرنیو چارو وزارت مرستیال شیر محمد عباس‌تانکسی ویلي و چې یوازې امریکایي بي پلوټ الوتکې نه بلکې د نورو هیوادونو الوتکې هم پر افغانستان الوتنې کوي. د طالبان حکومت د فاسر پرست وزیر محمد یعقوب مجاهد د تیر کال په سات میاشت کې له العربیا شبکې سره په مرکه کې دا وکړه چې د امریکا بی پیلوټه الوتکې پر افغانستان په ټوکو یې له پاکستان الوتنې کوي، خو د پاکستان حکومت هغه مهال دغه ادعا رد کړې وه. یو شمیر سیاسي کارپوهان وایي پر افغانستان د امریکا بی پیلوټه الوتکو الوتنې ښیي چې د افغانستان وضعیت لا هم تر ډیره حده د امریکا په واک کې دی. د یادو کارپوهانو له ډلې زاکر حسین ارشاد ازادي راډیو ته وویل
دا حضور په دې معنا دی چې په افغانستان کې وضعیت لا هم تر ډیره د امریکا تر کنټرول لاندې دی، او که کوم بدلون راځي یا په افغانستان کې کوم فرد یا ډله وغواړي چې امریکا د ارادې خلاف اقدام وکړي، امریکا لري نه ده او په ټول قوت سره دلته شته.
یو شمیر پوځي کارپوهان وایي دا شتله په افغانستان، پاکستان، ایران او روسیې کې پراخ فعالیتونه لري، او دا مسله د امریکا په ګډون د ځینو هیوادونو لپاره د اندېښنې وړ ده. د پوځي چارو کارپوهانو له ډلې محمد نعیم غیور ازادي راډیو ته وویل
په سیمه کې لکه افغانستان، پاکستان، ایران او د منځنۍ اسیا په هیوادونو کې د ترهګرو ډلو ودې ټول اندېښمن کړي دي. دا اندېښنې د دغو هوایي، فضايي او استخباراتي حرکتونو او د مخالفو او موافقو هیوادونو د بیلابیلو خوځښتونو لامل ګرځي چې هر یو یې په خپل استقامت کې هڅه کوي.
د پوځي چارو یو بل کار په د پخواني جمهوري نظام یو جنرال محمد رادمنش ازادي راډیو ته وویل داسې ښکاري چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د ترهګرو د ځپلو لپاره د دوحې د هوکړې له مخې اقدام نه دی کړی.
دا په دې معنا ده چې طالبانو د دوحې د هوکړې پر بنسټ عمل نه دی کړی، او د یادې هوکړې له مخې امریکایي نظامیان له فضا څخه د افغانستان په جنوب او لویدیځ کې د داعش په ګډون د ترهګرو ډلو کړنې څاري.
د یادونه ده چې په افغانستان او روسیې کې د داعش او د هغې د څانګو وروستیو بریدونو د ځینو هیوادونو اندېښنې زیاتې کړې دي. که څه هم د طالبانو حکومت په دې وروستیو کې یو ځل بیا ادعا کړې چې په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یعنې داعش خراسان څنګه ځپلې ده، خو تازه د استرالیا د ستراتیژیکو مطالعاتو انسټیټیوټ ادعا کړې چې د دې ډلې ظرفیت او وړتیا نه یوازې په افغانستان کې زیاته شوې بلکې پر نړیوالو اهدافو هم بریدونه کولی شي.
راپور کې مو اوریدل چې د طالبانو حکومت ویلي وو د امریکا بې پیلوټه الوتکې اوس هم د افغانستان په فضا کې ګزمی کوي. د خبره د طالبانو د حکومت بیان ذبیح الله مجاهد له کورنۍ رسنۍ سره په مرکه کې کړې وه او زیاته کړې وه چې د افغانستان له فضایي حریمه دا یوه سرغړونه ده. ویلي وو چې د یو شمېر ګاونډیو هیوادونو څخه دغه تیارې د افغانستان فضا ته راپورته کیږي. بیا هم افغانستان کې پاتې کیږو. په داسې حال کې چې د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټه په مرکز یو شمېر ولایتونو کې په بیلابیلو برخو کې د روژې جام د سیالیو د پیلېدو خبر ورکوي. یو شمېر ښځینه لوبغاړي وایي چې د شاوخوا دریو کلونو راهیسې له ورزشي تمریناتو په ځانګړي ډول په سیالیو کې له ګډون کولو څخه بې برخې دي. د یو شمېر ورزشي فدراسیونونو مسؤلین هم د روژې جام سیالیو د دوام خبر ورکوي. تفصیل بیا هم له سنا کاکړ نه اورو.
په کابل او د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د روژې جام سیالیو لړۍ پیل شوې ده. د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې مسؤلین وایي د روژې جام سیالۍ په روژې میاشت کې د لوبغاړو لپاره د سالم مصروفیت رامنځته کولو او د ورزشي تمریناتو د زمینې برابرولو په موخه پیل شوې دي. د دې کمیټې د نشراتو رئیس اتل مشواڼي ازادي راډیو ته وویل
دا کال هم په بیلابیلو ولایتونو کې په مختلفو ورزشي رشتو کې د روژې مبارک میاشت پر اتاک سره د رمضان جام سیالۍ پیل شوي دي. په خوست رمضان جام سیالۍ پیل شوي دي، په ننګرهار کې، غزنی کې، پکتیا کې، پکتیکا کې، هلمند، پروان ولایت کې او ځینو نور ولایتونو کې د رمضان جام سیالۍ پیل شوي دي.
هغه زیاته کړه دغه سیالۍ د فوټبال، والیبال، کبډي، کرکټ، فوټسال او نورو بیلابیلو برخو کې پیل شوې او دوام لري. د افغانستان د تکواندو د لوبډلې مشر روزونکی بشیر ترکی هم وایي چې د تکواندو فدراسیون په مرکز او ولایتونو کې د روژې جام سیالۍ پیل کړې دي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
سکل د کاپیسا ولایت، کندوز، پروان او کابل ورزشکاران ګډون درلود. په دغه لوبو کې سل تنه ورزشکاران یو بل سره رقابت وکړه چې دغه لوبه هر کال مونږ په ولایتو کې او په مرکز کې ترسره کیږي او د روژې د میاشتې په درناوي مونږ دغه سیالۍ ترسره کوو.
خو یو شمېر ښځینه ورزشکاران وایي چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته شاوخوا درې کاله کېږي چې له ورزشي تمریناتو او د رمضان کپ په تیر سیالیو کې له ګډون څخه محروم شوي دي. د جوجوتسو د ملي لوبډلې غړي ارزو احمدي چې د طالبانو له بیا واکمنېدو او د نجونو پر ورزش له بندیز وروسته افغانستان پریښود او پاکستان ته کډواله شوه، د روژې جام په سیالیو کې د ګډون په اړه وویل:
ما در زمان جمهوریت سابقات های
د جمهوریت پر مهال به موږ د رمضاني جام سیالۍ درلودې چې د کابل دی کلپونو ترمنځ به ترسره کېدې او ډېرې لوبغاړو به پکې ګډون کاوه. خو له بده مرغه درې کاله کېږي چې له دې سیالیو څخه لرې یو. کله چې د دې ډول سیالیو د ترسره کېدو وخت راځي، په موږ خورا سخته تېرېږي او په یادونو یې زړه صبروو.
خدا دلداري مې ته.
په افغانستان کې وختینه ورزشکاره روینا وایي چې د روژې په میاشت کې ورزش د دوی د روغتیا او د سترس د لرې کولو لپاره ګټور دی. نوموړی په تیر کال کې د روژې په میاشت کې د خپل ورزشي تمریناتو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
ورزش کردن در رمضان تاثیرات بر بدن ما
پروژه کې مو 1.5 ساعت تمرین کاوه. د روژې په میاشت کې به ورزش زموږ پر بدن ښه اغېز درلود چې د سترس د کمیدو، د زده کړې ځواک د ډېرېدو او زموږ د بدن د فزیکي وړتیا د لوړېدو لامل کېده. موږ د طالبانو له حکومت غواړو چې موږ ته د ورزش کولو اجازه ورکړي،
زنان را هم اجازه بتن کې به فعالیت های ورزشي خود را ادامه بتن.
اغلی روینا وویل چې له ورزش څخه لري پاتې کېدل یې ضروري او دې مسلې پر روان هم منفي اغېز کړی دی. د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې د نشراتو رئیس اتل مشواڼي په ښځینه ورزشکارانو د بندیزونو د لرې کولو او په سیالیو کې د هغوی د ګډون په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. په افغانستان کې د روژې جام سیالۍ په داسې حال کې ترسره کېږي چې تر دې وړاندې د بېلابېلو لوبو یو شمېر لوبغاړو د طالبانو حکومت لخوا د اسانتیاو د نه برابرولو او د لازم ملاتړ له نشتوالي شکایت کړی و. د دې تر څنګ ښځینه لوبغاړو هم څو ځله د طالبانو له حکومته غوښتي چې د دوی پر ورزش او په کورنیو او بهرنیو سیالیو کې پر ګډون بندیز لرې کړي. خو په افغانستان کې د طالبانو د بیا ځلې واکمنېدو په څه کم 3 کلونو کې په دې برخه کې کوم اقدام نه دی شوی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د راپورونو له مخې امریکا پر رافیل له حملې څخه د اسرایلو د راګرځولو لپاره د دغه هیواد ته وړاندیز کړی دی. پر دې وړاندیز د امریکا لوی درستیز د امریکا له لوی درستیز سره په واشنگټن کې د اسرایلو لوی درستیز سره په واشنگټن کې خبرې کوي. تفصیل په دې راپور کې.
د اسرایل دولتي رادیو وایي د امریکا د متحدو ایالاتونو لوی درستیز جنرال چارلز کیو براون په رافه کې د اسرایل د پوځي عملیاتو لپاره د اسرایل د پوځ لوی درستیز هرزی هالووی ته یو پلان وړاندیز کړی دی. د دې راپور له مخې براون خپل اسرایلی ساري ته ویلي چې امریکا نه غواړي زرګونه ملکي وګړي په رافه کې وپشل شي. د دې پلان پر اساس په رافه کې دي د ځمکنیو عملیاتو پر ځای په پرمختلليو وسایلو له مصر سره د غسی پوله کنټرول شي چې وسلې ورته قاچاق نشي. پر دې سربیره د امریکا متحدو ایالاتونو وړاندیز کړی چې رفا دې د غزې له نورو ځایونو جلا یا منزوي شي او د اسرایل پوځ دې د استخباراتي معلوماتو پر اساس پر ځانګړو ځایونو هدفي بریدونه وکوي. امریکا همداراز له اسرایل سره د جګړې د یوې ګډې خونې د جوړېدو وړاندیز کړی دی. د اسرایل د دولتي راډیو د راپور له مخې امریکا په دې خواشینی ښکاره کړې چې اسرایل له جګړې وروسته د غزې لپاره کوم پلان نه دی جوړ کړی. په دې راپور کې راغلی چې د امریکا او اسرایل لوی درستیزانو تیرونی واشنگټن ته د اسرایل د دفاع وزیر د سفر په لړ کې په دې وړاندیز خبري وکړي. د اسرائیل دفاع وزیر یووا ګالانت تیرونه په غزه کې د اوربند په اړه د امنیت شورا د پریکړلیک له تصویبی دو سره هم مهاله واشنگټن ته تللی و. پر غزه د اسرائیل د حمله پریکړه د امریکا اندیشنه پارولې ده. اسرائیل وای د حماس د سختري زیډلې غړي او یو شمیر مشران پر رفح کې پټ دي، خو امریکا او اروپایي اتحادیه چې حماس تر هغه ډله بولي وای چې پر رفح برید د انساني ناورین سبب کیږي. د امریکا له اندیشنو سره سره لویدیزو رسنیو تایید کړی چې امریکا اسرائیل ته د میلیاردونو ډالرو وسلو د ورکولو پریکړه کړې ده. د امریکا ولسمشر جو بایدن په وروستیو اونیو کې د بنیامین نتانیاهو پر اقداماتو انتقاد کړی وو او ویلی وو چې د غزې په جګړه کې د اسرائیل د صدر اعظم دریز اسرائیل ته زیان اړولی دی.
له خبرونو ور اخوا
یو شمیر ټکسی چلوونکي وایي چې د طالبانو حکومت په کابل کې اوازې یو شرکت سره د ټکسی موټرو د رنگ د بدلولو قرارداد کړی چې د دوی موټرونو په لوړ لګښت رنګوي. د دوی په ټکو له رنګولو مخکې د موټر ترمیم او کوپی کشي هم د موټر د خوندانو پره خاړوي. تفصیل په دې راپور کې
کلمون رنگ پف میکنه، اون رنگ در بازار پف کنی، خوب شر شما اگه پف کنی از 5000 4000 بالا تمام نمیشه.
دا په کابل کې یو تن ټیکسی چلون کې دی چې د ټیکسی موټر د رنگ بدلولو لور لګښت څخه شکایت کوي. د دې د خبرو پر بنسټ د طالبان حکومت د ترافیکو ریاست له یو مشخص شرکت سره د ټیکسی موټرو د رنگ بدلولو لپاره قرارداد لاسلیک کړی او آزادو بازارونو کې د رنگ بدلول دوی ته د منلو نه دی. دې چې نو خوختل نوم یې پر راپور کې خپور شي. ازادي راډیو ته وویل یوازې د موټرو رنګولو لګښت شاوخوا 10000 افغانۍ دی چې باید قراردادي شرکت ته وسپارل شي.
څه کم 10000 روپۍ خو خپل پرې مصرفېږي، بیا تیاره مړۍ هغه شرکت ته ځي چې اوس 9800 افغانۍ اخلي. پخوا یې 9150 افغانۍ اخیستي، اوس یې بیه لوړه کړې ده. یوازې یو رنګ پرې وهي بس. خو په کار کې خرابي چېرته ده؟ خرابي دا ده چې کم دا رنګ په بهر کې وکړي نو له 4000 یا 5000 څخه ډېر لګښت پرې نه راځي.
په کابل کې یو بل ټیکسي چلوونکی وایي چکاری خنه چلیږي نشي کولای چې د طالبان حکومت قراردادي شرکت ته دومره پیسې ورکړي او ورته چ پور واخلي.
دا موټر چې دی اول ریاست ترافیک ته ځي، وروسته راغنه ریاست ترافیک بیا ترانسپورت ته تسلیموي. ریاست ترانسپورت کې هلته رنګیږي. نو دا له کوم شرکت سره قرارداد کړی او خلک ډیر له اقتصاد نه زوبل دي، اقتصاد ډیر ضعیف ده، نسی کولی چې دونه پیسې هغه ته ریاست ته تسلیم کړي.
لډیرو هڅو سره سره ونتوانېدو چې د ټیکسي موټرو د رنگ بدلولو قراردادي شرکت له مسولینو سره اړیکه ونیسو. خو د طالبانو حکومت د ترافیکو ریاست سکرتر ویان نجات نواز دا خبره تاییدوي چې د ټیکسي موټرو د رنگ د بدلولو لپاره دوی له یو شرکت سره قرارداد کړی دی. دی ادعا کوي چې دغه قرارداد د آزادې داوطلبې له لارې شوی دی. نجات نواز یو شرکت ته د ټیکسي موټرو د رنگ بدلولو د چارې سپارل د یو کوټ د لودل او ورته والی ګڼي. د طالبان حکومت د ترافیکو ریاست وایاند دغه ریاست د قراردادي شرکت لخوا د ټیکسیو د رنگولو د لګښت په اړه ازادي راډیو ته وویل
په ښارو بازار کې دا وضع او دا شایعات شته چې موټران په بازار کې پرزانه باندې رنگیږي. په دې اړه باندې موږ هم ډیر تحقیقات وکړه، موږ هیڅ ځای کې داسې سند پیدا نه کړ چې دغه موټر د چیرته پرزانه باندې رنگ سي. بیا که چیرې رنگیږیم ممکن ډیر استثناوي.
نوموړي زیاته کړه چې د ټیکسي موټرو خاوندانو ته په نورو شرکتونو کې د رنگ کولو اجازه نه ورکول کیږي، ځکه د پټکو دوی قراردادي شرکت ته ځانګړې پالیسي او کوډ ورکړی دی. خو ولې ټیکسي چلوونکي چې وایي اقتصادي وضعیت ښه نه دی، دې ته اړتیا چې د خپلو ټیکسیو رنگ له ژیړ څخه شین ته بدل کړي. د طالبانو حکومت د ترافیکو پولیس مسؤلین وایي چې د دې کار لامل د ټیکسي موټرو د پخواني رنگ لپاره د ځانګړې کوډ نشټوالی دی. د ریاست شاوخوا یو کال مخکې پریکړه وکړه چې په پلازمینه کې د ټیکسي موټرو رنگ د ژیړ شین یعنی فیروزهي او سپین ته او د اطرافو د ټیکسیانو رنگ شین یعنی فیروزهي ته بدل شي. د طالبان حکومت د ترافیکو ریاست د مسؤلینو د معلوماتو له مخې دغه بهیر له کابل وروسته په ننګرهار، کندهار، بلخ او هرات ولایتونو کې پیل شوی دی. د ټیکسي موټرو د رنگ بدلولو پروسه د شنبې په ورځ د وري په 11مه په هرات ولایت کې پیل شوه او ټاکل شوی چې په کندز او خوست ولایتونو کې هم پیل شي.
په راپور کې مو اوریدل چې په افغانستان په شمیر ولایتونو کې ټکسي چلوونکو شکایت کړی او چې هغوی نه د موټر د رنګولو په بدل کې ډېرې پیسې اخیستل کیږي. د طالبانو حکومت د خپل منځي اختلافاتو او د طالبانو د مشر له فرمانونو د سرغړونې په اړه د جګړې د مطالعاتو د انسټیټیوټ وروستی راپور رد کړی دی.
د طالبانو حکومت د جګړې د مطالعاتو د انسټیټیوټ وروستی راپور چې د طالبانو د مشرتابه ترمنځ اختلافاتو ته اشاره کړې ده رد کړ. د طالبانو د حکومت ویان د ذبیح الله مجاهد یو شمیر رسنیو ته له ډلې بی بی سی ته ویلي چې د دغه راپور موندنې نه تاییدوي. د جګړې د مطالعاتو انسټیټیوټ د جمعې په ورځ د مارچ په 9 په یو راپور کې په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ په اړه بحث کړی دی. په دغه راپور کې راغلی چې د طالبانو د مشر ملا هیبت الله خونزاده او د طالبانو د حکومت د مشرتابه له دې ډلې د کورنیو چارو د سرپرست وزیر سراج الدین حقانی، د دفاع وزارت سرپرست ملا یعقوب او د طالبانو د حکومت د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر ترمنځ کړکیچ او د نظر اختلاف موجود دی. په راپور کې ویل شوي چې طالب چارواکو په خپلو ځینو ویناوو کې د خپل مشر پر هغو فرمانونو نیوکې کړي چې ډیری یې د نجونو د زده کړو او حکومتي ادارو په اړه وي. یاد راپور پر ملا هیبت الله خونزاده د سراج الدین حقانی نیوکې د یوې بېلګې په توګه یادې کړي چې د 2023 کال د فبروري په نیمایي کې یې په خپله وینا کې د واک پر انحصار د افغانانو د ستونزو په حل کې پر ناتوانۍ او د هغوی د حقونو پر سرغړونو نیوکه کړې وه. له هغه وروسته ملا برادر او ملا یعقوب هم ورته نیوکې وکړې، خو هغه مهال ذبیح الله مجاهد هر ډول نیوکې وغندلې او زیاته یې کړه چې هر څوک باید د مشر اطاعت وکړي. راپور زیاتوي چې د طالبانو د مشر لخوا په کندهار کې د یو موازي حکومت سیستم د رامنځته کېدو پرېکړه او کابل کې د طالبانو د رهبرۍ لغړو د تصمیم نیولو بدلون د 2023 کال په لومړیو کې د سراج الدین حقانی او ملا یعقوب لخوا د نیوکو لامل وګرځېد. د غین انسټیټیوټ په خپل راپور کې زیاته کړې چې ملا هیبت الله خونزاده هڅه کوي چې په دولتي جوړښت کې خپل واک زیات کړي او دا کار داخلي کړکیچ او مخالفتونه زیاتوي او پر اقتصادي او ټولنیز وضعیت ناوړه اغیز کوي. یاد راپور کې په کندهار کې د ملا هیبت الله خونزاده د 40,000 کسیز وفادار امنیتي ځواک د جوړولو یادونه شوې چې د طالبانو په حکومت کې د بې باورۍ په معنا ده. راپور زیاتوي چې طالبان د سلفي جهادي ډلو لپاره خوندي ځایونه برابروي او د هغوی د کنټرول توان نه لري او دغه ډلې ځواکمنې کیږي. دغه شان په راپور کې راغلي چې طالبان به په داسې حال کې چې په افغانستان کې د اسلامي دولت داعش د خراسان ولایت څانګې په څیر ډلې وده کوي، نشي کولای چې د یادو ډلو پر وړاندې مبارزه وکړي. یاد راپور کې د طالبانو له تګلارو وروسته د اقتصادي وضعیت خرابېدو ته په اشارې سره راغلي چې د 2020 کال راهیسې اقتصادي وده کمه شوې او شاوخوا 80-90% افغانان د خوراکي توکو په چمتو کولو کې له ستونزو سره مخ دي. د دغه راپور له مخې طالبان هر ډول مظاهرې، نیوکې او مخالف غږونه زپي او د مدني ټولنې فعالان، ښځې او خبریالان بندیان او شکنجه کوي. د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد د دې راپور په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو مخکې ویلي وو چې دوی د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د بیان د ازادۍ په ګډون د افغانانو ټولو حقونو ته ژمن دي. خو د سیاسي چارو په محمد اسحاق اتمر د دغه راپور د موندنو په اړه وایي،
خو په هر صورت دغه اختلافات تر اوسه پورې بربر نه دي او په مرموز شکل دننه د طالبانو په نظام کې جریان لري. خو دا که واقعیت داسې وي نو بیا کیدای شي چې دا د طالبانو د پاره یو ستونزمن کار وي، ځکه دا هم په جدید حکومتداري باندې تاثیر کولی شي او هم نظام ضعیفولی شي.
د سیاسي چارو بل په سمیع یوسف زای د طالبانو خپل منځي اختلافات ډیر جدي نه ګڼي، خو د طالبانو د مشر له فرمانونو د سرغړونې په اړه یې ازادي راډیو ته وویل.
البته ځینې مواردو کې دغه امر چې مثلا دغه راپور کې هم اشاره ورته شوې ده چې په وزارتونو کې د وزیران او یا رئیسان او یا نور کسان خپل خپلوان فامیل غړو ته وظیفه نه ورکوي یا د هم دویم او دریم ودونه نه کوي، شاید په ځینو مواردو کې دغه مسایل لکه څنګه چې په حکم کې تفسیر شوي دي عملي شوي نه وي، خو دا دومره مهم مسله نه ده.
د جګړې د مطالعاتو انسټیټیوټ د طالبانو د مشر ملا هیبت الله خونزاده په واک کې پاتې کېدلو یا نه پاتې کېدلو په اړه د درې سناریوګانو وړاندې نه کړې ده. په لومړۍ سناریو کې اخونزاده د طالبانو مشر پاتې کېږي او د طالبانو پر حکومت کنټرول زیاتېږي، ځکه د دې انسټیټیوټ د راپور پر بنسټ اخونزاده تر دې دمه په دې توانېدلې چې د طالبانو په تحریک کې بې باوري له منځه یوسي. په دویمه سناریو کې ویل شوی چې د کوکنارو د کښت د بندیز په ګډون د طالبانو د مشر د ځینو تګلارو له امله به د وخت په تیریدو سره پر طالبانو د هغه کنټرول کمزوری شي. او په دریمه سناریو کې دا وړاندوینه شوې چې د اخونزاده په ځای به د طالبانو مشر بل څوک شي او د طالبانو د تحریک له ماتې پرته به دا بدلون د طالبانو د لوړپوړو مشرانو لکه عبدالغنی برادر، ملا محمد یعقوب، سراج الدین حقانی او نو مشرانو همکاری ته اړتیا ولري.
نیما نړۍ
سره د میان خلې مر باندې ولګولې.
امریکا کمپنۍ ته زه د مال تر لیګم من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خو زه په د امر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه می اومنی.
وخت کې طالبان اومدن تریاکوم شد و می رفتن پولار می آوردن استفاده میکردیم. خونه ویرونی پشیمون شدیم کسی بعد از ما نرس پیسه پیدا نمیشه جون میکندیم.
دیوی معتاد میرمن خبری مواردی چی ویلی که د نشه یي توکو د رانیولو لپاره پیسې پیدا نکړي په خبره یې تر مرګ رسیږي. یو بل میرمن بیا وایي چې د دوی په سیمه کې د طالبانو له دوام ځلي واکمنۍ څخه وروسته دا چې ښځې له خپلو قانوني او شرعي حقونو څخه بې برخې شوي، دې مسلې هم د معتاد میرمنو شمیر زیات کړی دی.
طالبان وایي
چې
موږ هغه ډېر کنټرول کړی دی، اما سی اوس مهال سی د شوزو په وړاندې باندې تاوتریخوالی ډېر زیات سوی دی. ځکه د یوې خوا مکتبونه هغه د علم لارې هم باندې بنده کړې ده او د وظیفو همداسې نورو وسایل سي هغه مېرمن پخوا ډېرې پشکې فعاله دی. یو رقم ټوله د روحي مشکل سره مخ دی او اکثره په کورو کې لا داسې یو دوه درې بوټي دوی د ځان دپاره کرلي دي.
نن همدا موضوع څېړو، ملتي هم وکړئ. قدر من اردونکو که هم د طالبان حکومت د معتادینو په تیره بیا د معتاد میرمنو ارقام نه وایي، خو د عام خلکو په خبره دا چې ښځې د طالبانو په حاکمیت کې له خپلو ډیری حقونو څخه محرومې دي، دې مسلې هم یو شمیر میرمنې دې ته اړ کړي چې د خپل غم د غلطولو لپاره نشې ته مخه کړي، حال دا چې په دې کار سره د ژوند ستونزې نورې هم زیاتېږي. په کابل ښار کې یو معتاد میرمن وایي چې نشې د ژوند خوښي ورنه اخیستې، د کور ټول ګران بایه توکي خرڅ کړل او په پیسو یې نشې مواد واخیستل. له دې وروسته داسې کوم څه هم نه لري چې دا یې په تریاکو او پوډر ورکړي.
وخت که طالبان اومدن تریاکوم شد و می رفتن پولار می آوردن استفاده میکردیم. خونه ویرونی پشیمون شدیم کسی بعد از ما نرس پیسه پیدا نمیشه جون میکندیم.
طالبان چرا غلل تریاک ورک شول بیا ترلو پودر مو راوړل او کارول مو ډیره پښیمانه شوم. چا موږ غوانه ورېده پیسې چې پیدا نکړو مرک ته رسیږو. اول خورلنو سره په دې عمل اخته شوم. راته ویل یې یو دود واخله ورو ورو زیات شو. د کور قیمتي شیان مې د همدې نشې لپاره خرڅ کړل، اوس د خرڅولو لپاره هم څه نه دي پاتې. آخر هم تریاکی شوم. ډیر بد او خطرناک مرض دی. دا کار چې موږ کړی ځان اولاد او کورنۍ متبه کړه، بل څوک دې نه کوي.
یک مرض بد خطرناک است. کاری که ما کردیم، تبایی را به جون ما کردیم، به خانه ما کردیم، به اولاد ما کردیم، دیگه کس نکنه.
هرات ولایت که هم ده معتاد میرمن او ماشومان شمیر زیاد دی. دیاد ولایت اوسیدون که نذیر احمد هاشمی وایی چه ده خجی لکورون و سخه ده کورنه لخوا شرل کیگی.
هرات نه ولایت ولایتی نیست خدای چه پودی را کاش معتاد داری چه پودی را کاش خدای ماشمان هم دی با تو که کسو که سرکو که دخپل و اولادون سر بعد حالت که زون تیره نخواه مخواه خلق هاوی تا بعد و رد وی هم دارنگا داوی تا لری زی حتی بخپل و کورنه یو که زای نلری سریان نه خدای دیر مسئولیت لری که کور که دخپل و اولادون مقابل که دا اولادون تربیت سریان نه دیر خدای مهمده تربیت کولای سی و مور اولاد خپل جوړولای سی پلار یې نسی جوړولای. نو کله چې مور یا خور یا همدارنګ میرمن په اعتیاد اخته وي ټوله کور داسې وي لکه سیل سی وړی وي او هغه کور هم ټول له منځه تللی حسابېږي. اولادونه یې نسي کولای سی تعلیم و تربیه ته ورسیږي، اولادونه یې نسي کولای سی په ارام ژوند ولري. نو په ټوله کې یوه کورنۍ داسې وي لکه اصلا سی ژوند نه کوي، د کورنۍ غړي په دې ټوله کې ښځه د کورنۍ د ملا تیر حیثیت لري، نو ښځه چې په بد حالت کې وي معتاده وي نو مخامخ لکه کور سه ټول سیل وړوي هموغه حالت ته رسیږي.
د کابل ولایت یو تن اوسیدونکی چې نه غواړي نوم یې په خپرونه کې یاد کړو وایي چې معتاده میرمنې د جمهوریت پر وخت هم زیاتې وي، خو د وروستي سیاسي بدلون له امله ستونزو نورې هم زیاتې کړې.
لتیر جمهوریت په افغانستان کې ډېرې زیاتې وي، په لوی ښارونو کې بیا معتاد میرمنې بیخي ډېرې زیاتې وي. دغه معتادي له بېلابېلو لاملونو نه وه، یعنې داسې نه وو چې یو لامل یې درلود. نجونې وي چې هغوی ډېرې ښې وظیفې درلودې، دوی به نشه توکي استعمالول. داسې میرمنې وي چې هغوی به د مجبوریت، مثال خاوند به شهید شو، خاوند به چې وو پوډري شو، دا به ځان سره معتاده کړه، یا به اقتصادي مشکلاتو یا به کورني مشکلاتو دوی به د معتادې طرف ته مخه کړه، نشه توکي به شروع کړه، درجه نیولې، آهسته آهسته به جګې درجې ته ولاړله. دوی نه تنها خپل ژوند او زندگی تباه کوله، بلکې د خپلو اولادونو چې دوی ورله شیدو ورکوي، یا اولادونه چې دوی نه پیدا شوي دوی روزنه ورته ورکوي. ته بند پلار په پرتله باندې مور چې ده هغه د اولادونو په روزنه کې ډېر زیات رول لري، نو هغه هم دوی سره زیات وخت پلار خو له کوره باري، نو وخت به دوی متعدي کولتمنده چې ماشومان مند دوی هغه نشه توکو، که هغه به پوډرو، که هغه به سګرټو، که هغه به چرسو، که هغه به نور داسې نشه توکي چې دوی استعمالول، دوی ماشومان په یو ډول نه په یو ډول داغې د ضرر لاندې به وو، هغې ته به ضرر رساوه. نو نه تنها ده چې دوی ځان ته ضرر رساوه، خپله ځواني، خپل هغه ژوند او زندګي تباه کول، د خپلو اولادونو ژوند تباه کول، ځکه د هغوی پالنه پرېږده چې هغوی ته ښه پالنه ورکړي، ښه روزنه ورکړي، د هغوی د درس غم وخوري، د هغوی د ښه خوراک غم وخوري، د هغوی د راتلونکي غم ورسره وي. نو دا هغه وو چې دا ټولنې ته به یې مکتب وړو. هماغه برخه وه چې په افغانستان کې اوس هم ډېرې زیاتې برخې معتادې مجبوریت اقتصادی مشکلات لري، هغوی کورنی مشکلات لري، یا دا هغوی خاوند په نشه توکو باندې روک دی، دوی په دې خاطر چې دا دنیا دا غمونه او یا د ژوند دا مشکلات پرې کی، دوی ته دا متعدد برخه دا داسې یو برخه ښکاري چې دا باید د مشکلاتو نه خلاص شي. دوی ځان له مشکلاتو خلاص کړي، نور هم ځان مشکلاتو ته ور مختکی، خو دوی نه پوهیږي، بس بل لاره ورنه ورکه شي، دغه ځان ته یوه لاره ګوري.
د کندهار ولایت یو اوسیدونکو چې د هم دینوم له نشرولو څخه ډډه کوي وایي چې له میرمنو سره، له کورنۍ څخه نیولې تر ټولنې او حاکم نظام پورې نامناسب چلند، د دوی په حقونو باندې سترګې پټول، د دوی ستونزې نه اوریدل، هغه څه دي چې ښځې په نشه توکو اخته کړي دي. د دې میرمنې خبرې په مرکه کې اورو.
ډېر دي ځکه په دا ټولنې کې دوی د خپل حق څخه به برخه پاتې شوي دي، د پلار د کور څخه به تر سرګنې پورې، کله چې سرګنې کې هم وضعیت داسې نو دوی داسې یو هغه ته مخه کې چې دوی ذهنن آرام اوسي. لومړی ورځ سیدا پیدا سي دي ته وای ولا هغه ده بے بختی دی په کور کې رااله، اس کله دوی د هغه نوم ته یو بے بختی نوم ورکه، نو تخپل فکر وکړه سي دوی علت پسنګ. او بیا د هر حقوق سي، یعنی فقط دا نه سي دا یو د انسانيت په نوم باندې سي، کوم هغه د انسان په نوم باندې سي ژوند هر برخه د دې سره اخستل سوی ده، نه هم هغه خپل حق ته دا رسیدای سي، نه هم خپل علم ته رسیدای سي، نه هم خپل د ژوند انتخاب ته دا رسیدای سي، نه هم نور هغه د دې کوم اړتیا او ضرورتونه سي دا نسي کولای سي دا پوره کړي. دغه سي به برخه پاتې وي، بیا په سرګنې کې هم دغه سي د ځینو ستونزو مشکلاتو سره مخ وي، او اخر بل اخر سي تاسو یو کار ته مجبور سي، د دې راغستم ډیرو ظلم څخه د تاسو یو کار مخ وینئ سي، د دې ذهن شکیاران نور خو نو دا ځان ته د یو انسان په سترګه نه ګوري. البته دلته اکثره سیمان لیدلی دی باور وکړه چې د معتادو ښځو سره مخ شوی هم دوی خپل ځان د انسان، نه هم د انسان په کټګوري کې حسابي، نه هم د حیوان په کټګوري، په اصطلاح لکه یو عادي شی چې راغلی دا دنیا ته داسې خپل ځان ته ګوري.
لکه څنګه چې تاسو هم یادونه وکړه او موږ هم خبر یاستو، په کومه سیمه کې چې تاسو اوسیږئ هلته معتاد ښځې هم شته، تاسو خپله دوی په څه رقم وضعیت کې وینئ؟ مثلا چیرته دوی ګرځي، څه شی اغوستي دي، څه خوري، څه رقم ژوند لري؟
د دوی هغه اول موقعیت
موقعیت هم هغه ځای وشه اکثر از ډیر داسې د خپل د پلار د کور یا د سرګنۍ د کور سي ډیر مجبور سي ډیر دغه واشیانه ډول سلوک او برخورد ورسره کوي بیا دوی مجبور سي چې داسې خپل کور پرېږدي او داسې یو خیمه یا داسې یو کنډواله یا هم په دل اکثر په لشتیانو په دغه خراب چټل ځایو کې دوی ژوند کوي اما ډیر بیا هغه کورو کې اوسېږي اما داسې یو عمل یې اخستی دی چې بیا دوی ته داسې یو هغه ګجړ خو به دې لیدلی که نه هغه د حیواناتو یو ګجړ داسې یو ځای دوی ته مشخص شوی چې دوی هلته ژوند کوي او هلته د خپل خوراک لباس خو هغه لباس وسي تاور کړي ماور کړي داسې هغه زاړه کالي چې هغه په پینو پینو باندې جوړ شوي حتی هغه یو اورانه خیمه ده باندې ډېره سمه ښکارېږي اما خوراک بیا هم خپل ضرورت هغې تا زړه باندې سوځول ما زړه باندې سوځل یو شی مې ورکو یا هم شاوخوا په کثافت کې دوی خپل هغه د خوراک مشکل رفع کوي د داسې طریق سه ډېر د کثافت سه ډېر د کثافت سه ځکه دوی ګرځي چې داسې یو شی پیدا کړي ځکه داسې انسانان بیا د نه خپل ځان د انسان په کټګوري کې شماري نه هم د حیوان په کټګوري کې شماري نه انسانان په درنه سترګو ورته ګوري نه هم حیوانان دوی د ځان سه یو داسې شی جوړ کړي یو چټل شی جوړ کړي
بله تاسو ویل چې کورنۍ تاوتریخوالی د دې سبب کېږي چې مېرمن نشي تمخه زینی وخت دل سوی دی چې په کور کې کله چې نارینه موتاد وي په یو ډول نه په یو ډول خپل میرمن هم موتاد کړي په دې اکل سره ته وای
کله چې دا غد موتاد کس سره ووسی او وخت په زمان کې ردا سره د خپل هغه عادت واخلي په زمان کې هغه مرمنونه سیدا لري د یو خاوس یو شزه میرمنه کوم مرمنون لري هغه ورته پوره کیږي نه مقابل سید په دې باندې قوم تا او تخوال کوم ظلم کوم وحل تقول سیبه مجبورم دا بیرته دا کار ته مخه کی حتی پک پک که دا خاوان سا هم دا شان افلی خدا زن پا دا سی کار بندی عدد
پا قصدی دول سمر دا میرمن دی کور که دی میره لخواه پا نشه تو که بندی رو دی کی گی
دیو باری یعنی اگه خپل دا زن یو ملگری پیدا که او دا غسی و سرگوزی پاچه هم دا سی زن تو که ورکردی دی دا نشه تو که یا هم دا خوراب تو دا دیر اکثریت سمال دیر دا دا خاوان دا خواهی ځکه هغه قصد به دې سره هغه د ژوند ملګری وي البته د هغه د طریقه په داسې هغه باندې روږ کېږي
بلې
یو څو پیښې مې داسې لیدلې وې ځکه هغه د خاوند خوا وي نور فامیل د خوا یا کورنۍ د خوا چې ټوله باندې اخته وي بیا نو دا مجبور سي په دغه طریقه باندې حتی هغه یو کورنۍ ما پېژندله خاوند په داسې نشي توکو باندې اخته و وخت په تېرېدا سره ځکه د وزن هغه کم جسماني مقاومت سی و هغه ورته ضعیفه کېدی هغه رانی بیا په کور کې کښېناستی کور کې سي مېرمنې هم دې ته مجبوره سوله سي هغې داسې عمل ورسره واخېست اما کوچني ماشومان سي غټانېده په هغې کې هم هغه کوچنیانې په دغه هغه باندې عادت سوه ځکه په اوتار کې سي ماشومان هم ناست مېرمنه هم ناست سي هغه د دغه هغه ادم لاغه د دوی په مغز باندې پرېوتې نو ده به په خپل اوتار کې ورته کوله سي هلته دا کوچنیان او مېرمنې به ورته ناسته وه
بیرون چې دغه مېرمنې ګرځي چې په نشه یي توکو باندې دوی اخته وي که نه نورو خلکو ته یې څومره تاوان رسیږي مثلا یو څوک چې ګرځي په لاره باندې تیریږي دا ښځې خو واضح خبره ده چې په اوښ نه یي په ځان نه پوهیږي نورو خلکو باندې څومره اثر کوي
ډېر زیات یعنی سل فیصده به تاثیر کوي خاطر دا چې کله دوی یو چا ته ووایي یو څوک هر څوک د یو ستونزې نه ستونزې سره مخ وي مقابل تا دې ته جذبوي سي راسه زه خو په دا کړنې باندې ډېره اوستا یم ذهنن ډېره ارام یم تا فقط هغه د یو ناسې دپاره تا ته موقع درکوي چې د هغه وروسته بیا نو ستا ژوند ولاړي د دې طرف ته سل فیصده ډېر به تاثیر لري ځکه سل فیصده هغه تا ورته جذبول سي
فکر کې کدا وضعیت هم د سي دوام وکا د موتا د خزو درملنه مونسي او دوی ورستر بلې پر مختلل یو نشي موادونه استفاده وکا دا به څومره بدې پایلې ولري
ډېر ډېر زیات یعنی زما په ان سي زه غوښتنه هغه ته ګورم یعنی په کوم محیط کې زه ژوند کوم او درته په لکاو لکاو خلک ژوند کوي اما سم نه مې باور وکي اول سر دومره نه و اوس هغه دی ورستر بل هر ځای سي ګوري یعنی په یو کور کې ته دوه درې کسان په دغه نشي توکو باندې اخته ګوري نو دغه سمې به سهاله وي ډېر بد پاین لري اغه زموږ راتلو کې نسل ته لا خطر دی خطر دا سی اغه کوم اغه پاتې سی اغه راتلو کې نسل ته لا ډیر زیان رسولی سي
کدی حال په لارو چاره باندې خبرې وکړو په داسې یو وضعیت کې چې په افغانستان کې د طالبان حکومت د میرمنو غږ نه اوري، له بلې خوا په کورنۍ کې بد چلند سره کیږي، له بلې خوا دوی بیا معتاد هم وي، دغسې وضعیت کې به دو میرمنو سره څه ډول مرسته وسي؟
البته په وطن کې واقعا هم وضعیت ډېر کړکېچن دی، اما دغه اوس هم طالبان اکثره وایي زموږ داسې دا کسان ټول کړي دي ایسته کړي مې دي، زه پوهېږم چې ډېر کسان ایسته کړي دي، او هغه کسان چې دوی په دغه نشه یي توکو باندې اخته دي هغه په خپلو کورو کې اوسمهال غلي ناست دي، څو خبر نه دي، او دوی په خپل کور کې یعنی شاوخوا په دا سیمه کې یا هم په دا ایسه کې دوی خپل د ځان غم خوړلی دا کوکنارې ورته کرلې دي چې دوی په دغه طریق باندې هغه خپل ضرورت رفع کوي. طالبان وایي چې موږ هغه دي ډېر کنټرول کړي دي، اما چې اوسمهال د ښځو په وړاندې باندې تاوتریخوالی ډېر زیات شوی دی، ځکه د یوې خوا مکتبونه هغه د علم لارې هم باندې بنده کړې ده، او د وظیفو همداسې نور وسایل چې هغه میرمن پخوا ډېرې پشکې فعاله دي، دا د دوی ذهنونه یعنی خپله دې ته تشویقوي. یو رقم ټوله د روحي مشکل سره مخ دي، او هغه امسایګان چې ما اوس هم یادوري وکړه چې دوی اکثره په کورو کې لا داسې یو دوه درې بوټي دوی د ځان لپاره کرلي دي، ډېرې ما داسې لیدلې چې په دا نورو بلاو باندې اخته دي، هغه تمباکو او دا نور شیان باندې چې په دا شیانو باندې روشتهولې خو نو په دغه باندې هم روشتېږي، او ډېر خرابې پایلې به ولري. وضعیت هم داسې ده، دوی مخ په وړاندې ډېر خراب حالت سره مخ کېږي دوی.
په افغاني ټولنه کې یوه میرمن زیات مسؤلیت لري، مثلا د کور کارونه، د اولاد روزنه، ځینو ته بیا خرچ مصرف هم ورلغاړي وي، په داسې وضعیت کې چې دا میرمن معتاد سي، د دې کورنۍ حالت، د اولادو حالت کوم حد ته رسیږي؟
کورنۍ او دا یعنی د دې په پلار باندې لاغه اولادونه دونه نه کنټرولېږي لکه هغه مور. علم ډېر ورته مهم ده، چې کله مور دې هم یو داسې حیوانیت لاره غوره کړي نو هغه اولادونه خو مجبورن په دغه لاره ورسره روان دي.
یعنی اولاد به معتاد راځي؟
البته هیڅ کوم شک نشته چې اولاد به سم یا فقر او هغه انت سره ووتل نو مجبورن دوی به هم دغه لاره غوره کړي.
بله، کله راته وایي چې خپل کله چې په چام گاوند کې د میرمنې وینې چې معتاد دي، خپل اس درته وایي څه فکر کوي، څومره مایوسه کیږي، څومره خفه کیږي؟
واضح ډول داسې کله یو انسان یو داسې انسان وګوري چې هغه د انسان په نوم باندې پوهېږي نه، ته چاته وایي څه وایي او څه کول غواړي، ډېره مایوسه سما، ځکه د هغې شي یعنی اوسمهال موږ په یو سړي کې بس نه کوو، په یو شي د هغې یو نسلونه دي، نسل په نسل باندې دا روزي. نو تاسو خپل فکر وکړئ، تنها هغه ښځه نه نسل په نسل موږ هغې ولاړه وایي خواته ولاړه، ډېر ورته مایوسه سم، ځکه ښځه دغه درک احساس لري چې دغه شي سره کوم برپور شوی دی، او په ځمن کې ښځه نسل په نسل روزي. ظاهره خبره ده چې موږ نسل په نسل بیا دغه خواته مخه کوي.
په آخر کې که درته وایي چې په خپله معتاد میرمنې له کومو مشکلاتو سره مخ دي، که څه هم په مرکه کې ځای ځای یادونه وسوه، که په غټو ټکو کې راته وایي چې معتاده ښځې تر ټولو لویه ستونزه یې څه ده؟
د ټولو لویه ستونزه همدا ده، لومړی زموږ په وطن کې د ښځې په وړاندې تاوتریخوالی ډېر زیات، تاوتریخوالی د دې په وړاندې د دې د حق په وړاندې یو څه کم سي، ممکن ده دغه وضعیت سه هم را وګرځېږي. او بل بیا په هر سیمه کې دوی دغه هغه کوکنارو کرلې ډېر زیات وي، یعنی الله ته هغه کوچنیان هم ورسره اخته وي، ښځې هم ورسره اخته وي، د هغه کوم بوی سي ده کوم هغه ځان ته جذبول، دا د دوی دپاره خپله یو خطر دی. البته لومړی باید دغه کرل کته سي، په دغه باندې هغه ټینګار ډېر وسي دا کرل ونه سي، مخته بیا هغه زادانه هر ځای کرل اوس هغه د کورو کې لا پټ پټ ځانو ته یو بخشه معلومه کړې وي. او دوهم هغه د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی دی، هر ډېره زیاته هغه نه د کلي ملک او خان یادېږي، او دوهم هغه ملا، یعنی دوی کولی شي د دوی خبرې ته هغه کوم خلک چې ورته راځي ټول غوږ ورته نیولې وي، او د دوی په هره خبره منل کېږي نسبتا دا نورو ته، که د دوی د خوا د آګاهي پروګرامونه یو څه ډېر سي، د ملا د طرف او د خان د طرفه ممکن د دغه حل لاره ډېر موږ وینو، د ملا او د هغه د کلي خان. البته دوی دواړه سي کله دوی ته دا پیغام ورسېږي چې باید تاسې دغه آګاهي په خپل ټولنه کې ډېره کړئ، ممکن د دوی دغه خبرو سره بیا په دا ټولنه کې ډېر مثبت بدلون راسي، خبرې ته ډېر غوږ نیول کېږي او منل کېږي.
ډېره زیاته مننه، زبنده یو سلامته اوسي.
هیله کوم، هیله کوم جر مننه.
چې د موتاده میرمنو د شمیر
او ستونزو په اکلا دی طالبانو دی حکومت دی عام روغتیا دی وزارت دی ویاند. شرافت زمان خبری هم بولرو خو نوموړی د دې خبرونه تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نکړي. درنګ دوستانو په دې هیله چې د ژوند په اړه برخه کې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي خبرونه پای ته رسو. نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو په لاس تراوړنو او ستونزو راڅرخي. کله مونږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00 22 21 40 شپږ سوه یو. تر بیا ښه وخت ولرئ. الله مو مال او ملګری.
مخام لشپاگو ده سهر تر شپاگو بجو پا منزانه چا پا دولست شپاگ نوی
ازادی راڈیو چلی رویش ساتا
سر دنگو نچنا